په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري ګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو. خبرونه له ګل ایازم.
سلام مشر لمړی د خبرونو سره ټکی د پاکستان ولسمشر وای حکومت له چین سره اقتصادي راهداري لاره نه ده بدله کړې. د افغانستان په پکتیکا ولایت کې په ماین چاودنه کې د یوې کورنۍ شپه غړي وژل شوې او د شام اپوزیشن ډله وای چې د اوربند امکانات موجود دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین یو وار بیا ویلي چې حکومت له چین سره اقتصادي راهداري لارې کې بدلون نه دی راوستي. نو موږ د خبرو پرون په اسلام آباد کې د سرحد پونتون یوې دستوري ته وکړو زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري ګټې به ټولو صوبو ته رسیږي. ممنون حسین ویل چې له چین سره اقتصادي راهداري کې سړکونه جوړول نه بلکې دا یو لوی او پراخه پروژه ده. نو موږ د سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د فوج مشر جنرال رئیس شریف په دې رسو کې ویلي وو چې اقتصادي راهداري پر ضد ټولو کمپاینونو څخه خبر دی او دا پروژه به په هر حال کې سر ترسوي. خود پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود پرون له مشال اړوي سره په خبرو کې ویل چې حکومت باید د دوی تحفظات لومړی لري کړي.
موږ دا ویل غواړو چې جنرال رئیس شریف چې کوم بیان ورکړی دی دا د دې مغربي روټ په والا سره ورکړی دی که د مشرقي روټ په والا سره ورکړی دی دې په دې خبره پوه دی او کنه به پوه. موږ په اسکارفس کې دا داوا ورته کوو چې موږ راغواړو.
بلخوا ملت پاله ګوندونو هم دریځ لري چې په اقتصادي راهداري کې مغربي لارې په حق حکومت خپل موقف څرګند کړي. د خیبر پختونخوا په درويشتو ضلعو کې نن زمینی بلدیاتي انتخاباتو لپاره د رایې چولو عمل شروع شوی دی. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن یو چارواکي سویل احمد نن مشال لري ته ویل چې په درويشتو ضلعو کې 333 کو لپاره د 600 نه زیات پولینګ مرکزونه جوړ شوی دي. پدې کې د 2500 نه زیات مرکزونو احساس ګرځول شوې دي. د دوی په خبره دی زمینی ټاکنو کې شاوخوا 800 کاندیدان برخالي او د ووټ چولو عمل به تر ماخام 500 بجو پورې دوام ولري. په خبر پښتونخوا کې زمینی بلدي انتخابات پر بادشاہان پونتون د وسوالو برید له وجې ځنډول شوې ول. د خبر پښتونخوا د خزاني وزیر وای چې د فروری په 9مه نیټه د مشترکه ګټو شورا کې به د صوبې تحفظات وزیر اعظم ته وړاندې کوي. د خزاني صوبایي وزیر مظفر سید پرون له مشال اړوي سره په خبرو کې ویل چې وفاقي حکومت له دوی سره ژمنې کړي چې د بجلی خالص منافع او اقتصادي راهداري په اړه به د دوی مطالبه ټول مني. د مشترکه ګټو شورا غونډه به د وزیر اعظم په مشارکې کیږي چې پکې به د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم ګډون کوي. د پکتیکا چارواکي وای هغه ماین چې پرونی د یوې کورنۍ شپه غړي وژل د دولت ضد وسلوالو خوا خخړ شوې وو. د غوی خبر پرون د پکتیکا ولایت په وازی خوا ولسوالۍ کې هغه وخت وشو چې د ملکیان یو موټر له یو کلی بل تر روان وو. د پکتیکا والی امین الله شارق منشال اړتیا ویل چې ماین پر لار د دولت د دښمنانو لخوا خخ شوې وو. په هغه چاودنه کې د یوې کورنۍ شپه غړي وژل شوې ول د پیښې مواري چا نه منلي. د هلمند ولایت فوجي چارواکي وای چې د سنگین ولسوالۍ د لارې د تصفیه لپاره فوجي عملیات روان دي. د دفاع وزارت مرستيالو په هلمند ولایت کې د فوجي عملیاتو همغږي کوونکی عبدالجبار قهرمان تیر شپه مشال لرته وویل چې د غلارې لوګدي مدیر رئیس د دولت ضد وسلوالو په کنټرول کې ده. په سنگین ولسوالۍ کې تصفی عملیات روان دي. تاسو به شاهدان یس چې په لنډو ورځو کې به د سنگین ولسوالۍ لار خلاص شي چې له زیاتې مودې راهیسې د وسلوالو په کنټرول کې و. تر دې مخکې د هلمند چارواکو د موسی کلا لزین برخو د افغان قواو د تاکتیکی شاتک خبر ورکړی وو. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د شام مرکزی اپوزیشن ډلې ویلي که څه هم د روسي او شام رژیم د ولسی مرجوبلي د درولو لپاره ټاکل شوی مهلت وروسته هم عملیات کوي خو د اوربند امکانات موجود دي. دغه ډله چې د خبرو عالی کمیټه هم ورته ویل کیږي پرون ویل د هر ډول احتمالي اوربند په هغه صورت کې ممکن وي چې د شام حکومت لخوا د یاغیانو ټولنې په وړاندې بندې لارې خلاصې کړي. د سعودي عرب په ملاتړ دې ډلې دا هم ویل چې د شام حکومت باید په زرګونو بندیان خوشې کړي. اتلس هیوادونو چې په شام کې د کورنۍ جګړې مخالفت کوي د نښتو د درولو باندې سلا شوي ول چې له فروری 19 نیټې عملي کېده خو دا اوربند د روسي فوجي عملیاتو له وجې نه ده عملي شوی. د امریکا په میشیګن ریاست کې پر لپسې پټو کې د رپورټونو تر مخه لک تر لګه شپږ کسان وژل شوې دي. ان بی سی نیوز د چارواکو په حواله وایي چې په دې پیښه کې درې کسان زخمي شوي دي او د ډزو پیښه په کلا مازو او شاوخوا سیمو کې رامنځته شوې. یو پولیس چارواکي پال ماتیاس ویلي بد صورتحال سره مخ دي ځکه چې څوک ګاډي هم چلوي او پر خلکو ډزې هم کوي. مقامي رسنو رپورټ ورکړی چې په دا مرګ ژوبله په یو رستورانت او موټرو خرڅولو په ځای کې رامنځته شوې ده. د ترکیه وزیر اعظم وای په انقره کې د موټر بم له تازه حمله وروسته په ملي کچه نوي امنیتي تدابیر نیول کیږي. د زیارت پر ورځ هغه موټر بم چاودنې اته ویش کسان ووژل. احمد داود اوغلو پرون د کوردانو یوي سغدري زیدلې یا تک هغه ادا وغندله چې ویلې دي په دې حمله کې دوی لاستري. اوغلو ویل د تک په نوم کورد سغدري زیدلې ادا کوي چې دا یو نیابتي حمله وو او غواړي چې په دې توګه د شام د کورد ملیشو په وړاندې ځانونه سپر کړي. د ترکیه وزیر اعظم دا هم ویل چې په ځانګړي توګه په پلازمین انقره کې به اضافي ځواکونه وګمارل شي. او وروسته خبر د کرکټ ته د پاکستان سپر لیگ تورنمنت کې پرون په دویم کوالیفای فائنل کې اسلام آباد یونایټیډ لوبډلی کراچي کینګز ته ماتې ورکړه. نن به اسلام آباد یونایټیډ لوبډله پېښور زلمی سره لوبه کوي او په دې کې بریا ترلاسه کوونکې لوبډله به په فائنل کې کوټه ګلیډیټر سره د نهه په ورځ لوبه کوي. بلخوا د افغانستان کرکټ بورډ وایي که د کرکټ ملي ټیم خپل راتلونکي مقابله له هانګ کانګ څخه وګټي د کرکټ د ایشیا کپ په مقابلو کې به خپل لار جوړ کړي. افغانستان پرون په دریو وکټو عمان لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا او تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه مولا مشال راډیو اوریدل چې ګولیاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان ولسمشر ویلی د پاک چاینا اقتصادي راهداري د لارې نقشه نه ده بدل کړل شوی او دا چې دغه پروژې ګټه به د هیواد ټول ثبوت یو شان رسول کیږي. خو په پیښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک په نوم د مدني غورځنګ مشر د مرکزی حکومت پر نیت شک کوي.
منګ درځو احسان اقبال دراشي منګ صفادر کوي چې موږ د مغربي کوریډور نه علاوه بل یوم نه منو.
ټاکل شوی د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ د هغه هیواد د ګډو ګټو شورا غونډه د رواني میاشت پر نه ویشتمه نیټه وشي. د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر وایي مرکزی حکومت چې د صوبې د بقایاتو څومره وادي د بقایاتو ورکولو څومره وادي له دوی سره کړی وي تر اوسه یو هم نه ده پوره کړی.
یعنی سره کړي وادي او د صوبه خیبر پښتونخوا د کمپنسیشن کوم خبرې کړې دي دا غیر رزلټ زیرو دی.
او نن په نړۍ کې د مورنۍ ژبو ورځ مانځل کیږي. د پېښور د اسلامي کالج په هنتون یو استاد د مورنۍ ژبې ارزښت څه داسې بیانوي.
د مورنۍ ژبې اهمیت څومره دی څومره چې په رګونو کې د وینې اهمیت دی او څومره چې د مور خپل اهمیت دی.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع ترازو د پاکستان ولسمشر ممنون حسین یو وار بیا ویلي چې حکومت د پاک چاینا اقتصادي راهداري د لارې په نقشه کې بدلون نه دی راوستي. نوموړي د خبره پرون په اسلام آباد کې ویغونې ته وکړه او زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري ګټه به ټولو ثبوت یو شان رسول کیږي. تفصیل هم له اسلام آباد د ریاض مساخیل.
د خالی پورز اسلام آباد کی د سرحد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کنوکیشن تب خطاب کے صدر ممنون حسین اوے چې پاکستان په جغرافیایي توګه ډیر په اهم ځای پروت دی خود دې باوجود تر اوسه د دې اهمیت نه فائدہ نه داغستې شوی. البته اوس پاکستان د صنعتي معاشي او ټیکنالوژي د ترقی په یو نوي دور کې داخل شوی دی. د نوموړي وینا وا چې ځینې طاقتونه د پاکستان ترقی نشي لیدې او دغه وجه ده چې دوی د اقتصادي راهداري منصوبې په لار کې خنډان پیدا کوي. تزیاتکړه چې چین پاکستان اقتصادي راهداري یوازې د یو سړک نوم نه دی بلکې د سره باد ترقی او خوشحالي ډېر لارې خلاصې شي. ممنون حسین وی چې د اقتصادي راهداري پروت کې څه قسمه بدلون نه راوستي شوی او دغه لړکی غلطه پروپاګاندا روانه ده. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د جمعې پر ورځ وویل دوی به د چین له کاشغرا د بلوچستان تر گوادر پورې د اقتصادي راهداري منصوبې سر تر رسولو لپاره له هیڅ قربانۍ څخه ډډه ونه کی. دا په داسې حال کې ده چې زیاتره پښتانه ملتپال تور پورې کوي چې د پاکستان مرکزی حکومت اصل لاره له خیبر پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې ده. پښتنه اوس دا ده چې دا ملت پال ګوندونه د جنرال راحیل شریف د ورستی بیان ته په کم نظر ګوري؟ ملیحه امیرزاده پر دې موضوع د رپورت لري.
د پاکستان پوسټ مشر جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې خلاف په هر قسمه کمپینونو خبر دی او پوسټ به په هر صورت کې دا پروژه تکمیلوي. په داسې حال کې چې د سمو دې راهیسې د یادې پروژې د مغربي لارې په اړه پښتون ملت پالو ګوندونو او مشرانو تحفظات ښودلي دي. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې د تیر خالي په ورځ په سوابع کې د راهداري پروژې په اړه د غونډې اجنډا یې هم دا وه چې د تحریک بغیر د راهداري پروژه کې خپله برخه ګټل ګران ښکاري. دی وای راتلونکي اونۍ به د پوځي مشر د بیان په اړه یو پریس کانفرنس کوي.
چې موږ په کومه حواله سره ورکړي دا د دنیاوي بیان دی، ټیټ بیان دی. خو ورته معلوم هم ده چې په دې منصوبو کې څومره تحفظات دي. موږ دا ویل غواړو چې جنرال راحیل شریف چې کوم بیان ورکړی دی دا د مغربي روټ په حواله سره ورکړی دی که د مشرقي روټ په حواله سره ورکړی دی، دې په دې خبره پوه دی او که نه دی پوه. موږ پریس کانفرنس کې دا دعوه ورته کوو چې موږ راغواړه موږ ګرځو، احسن اقبال دې راشي، که دې پړ نه کړو نو موږ دې مړ کړي، سزا دې راکړي، او که موږ پړ کړو نو موږ صفا درته وایو چې موږ د مغربي کوریډور نه علاوه بل یو نه منو.
د عوامي نشه ګوند مرکزي مشره بشرا ګوهر وایي چې که څه هم وزیر اعظم نواز شریف د راهداري په اړه د دوی د تحفظاتو په جواب کې د مغربي لارې جوړېدو باور او ډاډګیرنه ورکړي، خو په اصل کې حقیقت بل څه ښکاري.
اخه خپل حق خبره کوي، نو دې څه سازش شي او چې په دې اشاره دې په نظر نه دې نه زمين خبر. خو زما خیال کې خپل حق او ترانسپرنسي وغوښتل دا د ټولو حق دی. چې دا د ټول چې کوم خبره ده دا زما په نظر کې ترانسپرنسي نشته. د منیسټر وایي چې دا پرایورټي وستن روټ ته په کار دي، چې دا په نو خو چې وستن روټ څخه کار روان دي. دا څه نشي کېدای چې چین سره باید ایسټن روټ شي او کوم په دا وینا کې دي چې وستن روټ پرایورټي ده.
په عین حال کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي سېنېټر عثمان کاکړ وایي که د پوز مشر بیان اشاره د پښتون ملت پالو ګوندونو مشرانو غوښتنو ته وي، نو دوی به په هیڅ صورت کې خپل حق غوښتلو نه پشانه شي.
خبر مخالف بھائی
په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی بیان ورکړیو چې د چین سفیر ورته ویلیو چې مغربي لاره جوړېدل د راهداري پروژې برخه نه ده. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی وای حکومت ورسره د غربي لار په اړه ژمنه کړې او تر دریو سلورو میاشتو پورې ګوري چې د غژمنې عملی کیږي کنه.
وزیر اعلی په دې لړ کې له وفاقي حکومت سره لیدلې دي او وفاقي حکومت منلې ده چې صنعتي زون به جوړوي او د هغې لپاره سهولتونه هم ورکوي. دوی له موږ سره تیره اونۍ ژمنه کړې وه، په دې وزیر اعلی تر کافی حد مطمئن ښکار کېدو. حکومت موږ له تاریخ هم راکړی دی چې تر څلورو میاشتو کې به په دې کار شروع کړي. د دې ترڅنګ یې را سره د صنعتي زون په حواله هم غوښتنې منلې دي. ګورو چې دا تر کوم حد پورې عملي کېږي. که داسې ونه شو پر هغې به بیا فیصله کوو. فوج د چا طرف نه اخلي، بلکې له چین سره شوې معاهده تکمیلېدل غواړي. دا موږ هم وایو چې دا د پاکستان د ترقۍ منصوبه ده، باید پر مخ لاړ شي او سیاسي رنګ ورته ور نه کړل شي.
د عثمان کاکړ په خبره د پاک چین اقتصادي راهداري پروژې د لارو ساتنه د حکومت او امنیتي ادارو ذمہواری ده. دی او د پښتون ملت پالو ګوندونو مشران په یو خوله دي چې غربي لارې ته د پیسې بیا لیکل شي، د موټر وی پایپ لاینونو غزولو او صنعتي زون جوړولو ترڅنګ د انرژي پروژې شروع کړل شي. د مشال تر رڼا لاندې
دا د لیداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چې خو
دې له سخت راوړی کیره هر څه کې یو
څه مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
ټاکل شوی د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د هغه هیواد د ګډو ګټو شورا غونډه د روانې فبروري میاشت پر 9 نیټه وشي. په غونډه کې به د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک هم ګډون کوي. د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر وایي دوی به د صوبې د بجلی د خالص منافع او اقتصادي راهداري په شمول خپل یو شمېر نور تحفظات وزیر اعظم ته وړاندې کی. تفصیل له پیښوره د غلام غوث پر رپورټ کې.
د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ په دغه غونډه کې به په ان اف سی ایوارډ د بجلی د خالص منافع او صوبو او مرکز سره تړلي نورو ستونزو په اړه خبرې اترې کیږي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید مشال ریډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې به دوی د بجلی د خالص منافع او چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه په مرکزی حکومت فشار اچوي.
معلومی خبری دی چې زمونږ د دې سره د ټایډل پروفټ کې څو بقایا جات دي او یاد سو دې نور په اقدامې کوروړ په دې وخت کې ایشوز روان دي او موږ سره صبح خیبر پختونخوا د فیوچر سوال هم دی. نو په دې دوه خبرو کې چې کومه مایوسی په صبح خیبر پختونخوا کې د مرکزی حکومت د عدم دلچسپۍ یا د رویې د وجې نه کومه ښکاري ظاهره خبره ده چې موږ هغه په
لمشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې په کار د وفاقي حکومت په دې غونډه کې د وسایلو د تقسیم په لړ کې د وړو صوبو اندېښنې لري کړي.
د بلوچستان سره او د صوبې خبر پختونخوا او د سند سره بالکل په دغه حواله باندې زیاته کړي. زموږ سره په مختلفو وختونو کې کوم وعده او د صوبې خبر پختونخوا د کمپنسیشن کما خبرې کړې دي دا غیر ریزلټ زیرو دی چې موږ په مرکزی پی ایس ڈی پی کې کما پیسې الوکیټ کړي چې په خیبر پختونخوا ته او موږ هغه موږ باندې خوشاله ورو کوشش وکړي خو څو نشته په هغه سپن نشي هغه د تخرج نشي او په بل لحاظ باندې هغه لیپسي او هغه موږ واپس واخلي او زمونږه هغه ټولې منصوبې هغه شته نیمګړې بیا پرتی.
او د پښتنو د حقونو لپاره د کارکونکو مدني ټولنې پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د مشترکه مفاداتو کونسل د غونډه ډیره مهمه ده او په کار ده په دې غونډه کې صوبې د مرکز نه د خپل وسایلو د ترلاسه کولو په اړه لیکلي یقین دهاني ترلاسه کړي. یادونه ورده چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې هم د مرکزی حکومت نه د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې د رابللو وختنه شوې و او مرکزی حکومت دغه غونډه اوس د پروري په 9 نیټه رابللې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
دا مشال ریډیو اوریدونکو، د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي چې په بالا پتر سیمه کې وسلوالو د پاکستان پوز له خوا د جوړ شوی یو سکول ځینې برخې په بارودی موادو سره ویجاړې کړې دي. د دې پیښې ذمہواري د مسعود طالبانو ویاند اعظم طارق منلې ده. تفصیل له سیمې څخه د مشال رالیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د سولي وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر شعیب خان د میډیا خبریالانو او په ډېر اسمیل خان کښې د امنیتي فورس سره وابسته د خفیه ادارې یو چارواکي د مشال ریډیو په پښتنې پخلای کړی دی چې د جمعې او هفتې په منځنۍ شپه ځنې وسله والو کسانو د سولي وزیرستان په سیمه بالا پتر کښې د څلورمې درجې د آرمی پبل سکول د جنکو د برخې په پنځه کوټې کښې درې کوټې او د سکول سره ودروله یو اکسیویټر لیا خپخه په بارودي چاودنو ورزولې تباه کړې دي. د غو ذرایع دا هم ویلي دي چې وسله والو کسانو د سکول په عمارت کښې موجود د اتلس مزدوران هم بندیون خو د ورستی یې بیا خوشي کړې دي. یاده دې وي چې دغه سکول څو کاله مخښې پوځیانو د مسعودو او احمدزی وزیر قبایلیانو د وړکیو جنکو د پاره جوړ کړی خو طالب علمانو ته د درس ورکولو نه بې برخې پاتې شوی و. د دغو چاودنو او د سکول د ړنګولو ذمهواري د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق مسعود قبوله کړې ده. دا دې هم یادوي چې د دې نه مخښې په سولي وزیرستان کښې د سکولونو اسپتالونو په بمي چاودنو ورزولو ړنګولو داسې پېښه مخې ته نه ده راغلې چې پړه یې طالبانو یا بل چا منلې وي. خو د دې وجود هم د مسعود قبایلیانو په سیمه کښې ایک یو سکول یا اسپتال هم روغ پاتې نه دی. نصرګنده غلونو مکمل لوټ کړي حتی چې خښتې او چتونه یې هم ځنې وړي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، نن په ټوله نړۍ کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې لمانځلو هدف 1952 کال کې په یاده ورځ د هغه وخت د مشرقي پاکستان هغو څلور وژل شوو بنګالیانو زده کوونکو ته درناوی هم دی چې بنګالۍ ژبه کې د زده کړو لپاره احتجاجي مظاهره کړې وه او د پولیس په ډزو وژل شوي وو. د مورنیو ژبو ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د رپورټونو له مخې د خیبر پختونخوا حکومت تعلیمي نصاب په انګریزی ژبه د بدلولو کار پیل کړی او دریځ لري چې د ټکنالوژۍ په دې دور کې په انګریزی ژبه زده کړې د وخت ضرورت دی. تفصیل له پېښوره ځلان یوسفزی په دې رپورټ کې راکوي.
ملل متحد د مورنۍ ژبې نړیوال ورځ هر کال د فروری په 21 د یو سرخط د لاندې لمانځي. د 2018 کال د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځ سرخط معیاري تعلیم، د تعلیم ورکولو ژبه او د هغې اغیز دی. د اسلامي کالج د پښتو څانګې مشر او لیکوال عباسین یوسفزی وایي چې یو ماشوم ښه زده کړه یوازې په مورنۍ ژبه کې کولی شي.
خلک د دنیا ښایسته ښایسته خوراکونه راټولوي خو هغه په هغه عمر کې ماشوم نه ورکوي چې کله هغه زغملی شي او په دې وړوکي عمر کې ولې د مور پی ورکوي. د دغه رنګ د دنیا د هر ماشوم لپاره د مورنۍ ژبې اهمیت دی. که چېرې مورنۍ ژبه کې تعلیم نه وي نو ماشوم د هغې په غرض او غایت او په مقصد باندې نه شي رسېدی. نو زه دا ګڼم چې د مورنۍ ژبې اهمیت دومره دی څومره چې د پرګونو کې د وینې اهمیت دی او څومره چې د مور د خپل اهمیت دی.
خیبر پختونخوا کې د ډاکټر خان تحریک مشر عابد منیر وایي چې موجوده صوبایي حکومت ابتدایي تعلیم په انګریزی ژبه کې ورکولو باندې کار پیل کړی دی او وایي چې داسې کول د پرمختګ لپاره اړین دي. خو د دنیا یو پرمختللی قام هم خپلو بچو ته په پردۍ ژبه کې زده کړې نه ورکوي.
د علم یا د زده کړې مقصد چې کوم دی پوهه ده او پوهه چې څنګه په خپله ژبه کې کېدی شي په پردۍ ژبه کې ممکن نه ده. موږ د پردۍ ژبې مخالفت نه کوو، د پردۍ ژبې نه انکار نه کوو، خو هغه هم یو خاص ژبه چې کومه د وخت او د ضرورت حالاتو مطابق یو ضروري ژبه وي هغه به د ژبې په طور زده کوو. او د دې چې کوم نظام روان دی دا بالکل مکمل توګه باندې د پښتون قوم خلاف دی او دې ته موږ هېڅ قسمه دا نه شو ویلی چې دې د پښتون قوم خدمت کوي، د پښتون قوم ختمولو سازش دی.
لیکوال عباسین یوسفزی وایي چې ادبي ټولنو پښتو ژبې ته د ودې ورکولو لپاره له صوبایي حکومته غوښتنې کړي دي چې په کې تعلیمي نصاب په پښتو ژبه کولو غوښتنه هم ده.
بله، دا دي چې موږ غواړو چې په کالجونو کې د پښتو د استادانو کومې چوکۍ خالي دي هغه د ډکې کړی شي، په هر پوهنتون کې د پښتو څانګه پرانستی شي، د پښتو سیدي فلمونو او شاعري چې کومه په مارکیټ کې په موسیقۍ کې راځي د هغې لپاره د یو سنسر بورډ جوړ کړی شي. موږ د حکومت نه دا غوښتنه هم کوو چې د پاکستان ټلوي
د خیبر پختونخوا موجوده حکومت تیر کال د لومړي جمعه درسي کتابونه په انګریزي ژبه کړل او دا شان هر کال یې درجه په درجه تر دولسم جمعه ته پورې زده کړې په انګریزي ژبه کې د کولو اعلان کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځ په حقله یو بل رپورټ هم لرو. د انډس کلچر فورم تر سوري لاندې د امریکا د پرمختیايي ادارې یو ایس اے آئی ڈی په مرسته د اسلام آباد په لوک ورثه اداره کې د مورنۍ ژبو ورځې د لمانځلو په لړ کې دو ورځنۍ ادبي میله له پرون څخه پیل شوې. په میله کې د ټول پاکستان په کچه له ادب او هنر سره تړلي خلک ګډون کوي او د مورنۍ ژبو پر ارزښت او ورته د ودې ورکولو پر لارو چارو خبرې کوي. هم له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر رپورټ راکوي.
په لوک ورثه اسلام آباد کې د خالی پورس پیل شوی د دوه ورځنۍ میله کې د پښتو په شمول د ټول پاکستان د 15 ژبو یو نیم سل شاعران، ادیبان، خبریالان او هنرمندان ګډون کوي. په دې موقع په لومړۍ ورځ شاعرانو، ادیبانو او پوهانو د مورنو ژبو په اهمیت خبرې وکړې. وی ویل چې د اقوام متحده د چارټر مطابق یو ماشوم ته ابتدایي زده کړې خپل مورنۍ ژبه کې ورکول پکار دي. د مشال ریډیو سره د پښتو ژبې نمائندګي کوونکی لیکوال، افسانه نگار او ادیب نورالامین یوسفزی وی چې پښتو د نړۍ په لویو ژبو کې شامل ده، خو د بده مرغه په هر دور کې د پښتو ژبې سره زیاتې شوې دي. نو پکار دي چې پښتانه حکومتونه دې ته مجبور کړي چې د دوی ژبه نصابي او سرکاري ژبه وګرځوي. نو موري زیاته کړه
په مورنۍ ژبه کې کوم علم بندا حاصلې نو هغه د ذات او شخصیت مشه جوړی. کفرس کدا غ مورنای جبا بیا د پښتو غوندې پر مختلف جبوی چې پای کې انجینیرینګ ومشته په افغانستان کې میډیکل ومشته، یعنی چې د دنیا ماهرینو په سلکړی چې د جبو په قطار کې چې کوم شپک پګنیم زره جبې دی پای کې د یو کم سل وختم نمبر دی. نو بیا خو کار نور مسان کته پرس کری عظیم خې او تو تاغه په بل جبا کې خې نو داستا مجبوری ده چې تباغه پوې په مورنای جبا په خپل پښتو جبا کې.
د پیخور په هینتون د ساينس پروفیسور او لیکوال ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی چې اوس ګوګل هم پښتو ژبه ومنله او په خپل د ژبو په فیرس کې یې شامل کړه. نو په کار ده چې حکمرانان هم دې لخته پام وګرځوي
چې مونږ اردو لازمی کړی ده، مونږ انګریزي لازمی کړی ده. په کار ده دا چې تر لسم پورې دې مونږ اردو اوساتو کدی وي چې د رابطې ژبه ده، په دې لسم نه پس دې مونږ اردو کټ کو دا د اختیاري مضمون کو. خو په کار دي چې مونږ په اف اس سی کې ماشوم ته میتس بایولوجی دواړو خو نو هغه ته مونږه دو میدان کولاو پکاد چې مونږ پښتانه، مونږ بلوچستان، مونږ سندیان، مونږ پنجابیان هم د خپل مورنو ژبو قدر باندې توجه ورکو او زموږ حکومتونه چې دي پیدایشي زموږ د مورنو ژبو مخالف دي. پکار دي چې د حکومتونه مونږ دې ته مجبور کو چې زموږ د مورنۍ ژبې یو سړی ولې دشمن دی.
همداشند پیښور نه راغلی یوې بلې د پښتو او اردو ژبې شاعرې او ادیبې سمینه قادر مشال ریډیو ته وی چې یو کام هم بغیر له خپل مورنۍ ژبې پرمختګ نشي کولای. باید چې پښتانه د خپل ژبې سره مینه پیدا کړي او د دې د پرمختګ لپاره کار وکړي. سمینه قادر زیاته کړه
هر مورنۍ ژبه چې ده هغه د یو ملک د یو قوم د بقا لپاره او د غوی د ترقۍ لپاره ډیره زیاته ضروری ده. همیشه زه دا ګورم چې زه په خپل ژبه کې خپل فیلینګز اظهار کولای شم، هغه کده غوسې دي کده مینې دي، زه هغه شانته اظهار بالکل نشم کولای. زه خپل ماشوم پویم نه زه په خپل ژبه کې چې هغه پوی کوم هغه زر فالو کی زما خبره، خو که زه په نورو ژبو کې هغه پویم نو هغه دومره زر زما هغه خبره نشي فالو کولای.
په دې تور ځنی ادبی میله کې د پښتو ژبې یو شمیر شاعران، ادیبان، لیکوالان، خبریالان او د سوشل میډیا ماهرین ګډون کوي چې پکې اکمل لیونه، اشرف کاکل، ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی، ډاکټر اسماعیل گوهر، سمینه قادر، صادق جړک، نثار محمد خان، لیاقت تابان، عبد منیر، امل خټک، سلیم راز، فضل رحیم مروت، سلمہ شاهین، حسن خان، ډاکټر خالق زیار، یار محمد مغموم، نورالامین یوسفزی او پروفیسر اسیر منگل شامل دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کې دونکو دی د ګلیاز نه د خبرونو لنډی سور.
د پاکستان ولسمشر محمود حسین یو بار به ویلي چې حکومت له چین سره اقتصادي راهداري کې بدلون نه دی راوستلی. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د سرحد پوهنتون یوې دستوري ته وکړه او زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري ګټې به ټولو صوبو ته رسیږي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د فوج مشر جنرال رایت شریف هم په دې رستو کې ویلي وو چې اقتصادي راهداري پر ضد ټول کمپاینونو څخه خبر دی. خو د پښتونخوا ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود له مشال اړیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت باید د دوی تحفظات لري کړي. دا خبر پښتونخوا په درویشتو ضلعو کې نن زمینی بلدیات انتخاباتو لپاره د رایه چولو عمل شروع شوی دی. دا خبر پښتونخوا الیکشن کمیشن یو چارواکي سویل احمد نن مشال اړیو ته ویل چې په درویشتو ضلعو کې درې سوا درې اتیا سو کو لپاره د شپږ سو نه زیات پولینګ مرکزونه جوړ کړل شوي دي. دا خبر پښتونخوا د خزانه وزیر وایي چې د فروری په 9 نیټه د مشترکه ګټو شورا کې به د صوبې تحفظات وزیر اعظم ته وړاندې کوي. د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید پرون مشال اړیو ته وویل چې وفاقي حکومت له دوی سره کومې ژمنې کړي باید هغه سرته ورسوي. د پکتیکا چارواکي وایي هغه مان چې پرون یې د یوې کورنۍ شپه ګړی وژل د دولت ضد وسلوالو خوا خښ کړی شوی و. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د سنگین ولسوالۍ د لارې د تصفیې لپاره فوجي عملیات روان دي. د شام مرکزی اپوزیشن ډلې ویلي که څه هم د روسیې او شام رژیم د ولسي مرګ ژوبلې د درول لپاره ټاکل شوې مهلت وروسته هم عملیات کوي خو د اوربند امکانات اوس هم موجود دي. د ترکیې وزیر اعظم وایي چې په انقره کې د موټر بم له تازه حملې وروسته په ملي کچه نوي امنیتي تدابیر نیول کیږي. د زیارت په ورځ هغه موټر بمي چاودنې 28 کسان ووژل. او د امریکا په میشیګن ریاست کې پر لپسې پټو کې د رپورټونو تر مخه لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي.
نن خبرونه مو لګولای زووري د لو سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداريو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناور.
نن د پاکستان اکثر مقامی رسپانو خپل اداري د پاکستان او ایران په تعلقاتو لیکلي چې پکې ایکسپرس رسپانو خپل اداري کې وایي د ایران انقلاب وروسته امریکا نه یوازې په ایران باندې خپل پابندي ولګولې بلکې د اقوام متحده په ذریعه هم د نور ملکونو لخوا په ایران بندیزونه ولګول چې پکې پاکستان هم شامل وو. اداري وړاندې وایي اوس چې اقوام متحده او امریکا له ایران نه پابندي پورته کړي نو پاکستان هم په رسمي توګه په ایران لګیدلې بندیزونه ختم کړل. د کوم وروسته چې به د پاکستان او ایران ترمنځ تجارت، سرمایه‌کاری، ټکنالوژي او په نورو شوبو کې مرستې زیاتې شي. د اداري په وینا په ایران باندې د بندیز ختمېدو وروسته چې په فوري توګه به پاکستان ته کومه ګټه رسي هغه د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه ده کوم چې لوړاندې شروع شوی هم ده خو په پاکستان کې په دې باندې د فشار په وجه کار ودرولې شوی وو. اداریا اخر کې لیکي اوس چې د نړۍ له طرفه په ایران لګیدلې بندیزونه لر کړل شو نو په کار دی چې پاکستان هم د دې ګټه پورته کړي او د ایران په شمول د ګاونډیو ملکونو سره د تعلقاتو زیاتولو لپاره هلې ځلې پیل کړي کوم چې د منطقې او د ټول ملکونو په ګټه کې وي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبرېدونکي مشر کرسپان خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف ته اقتصادي راهداري منصوبه د پاکستان د ترقۍ او ولس د خوشحالۍ منصوبه بللې او وایي د دې خلاف کېدونکي هر قسمه سازشونو نه خبر یو او د دې د حفاظت لپاره مو هر ممکن اقدامات کړی دي. اداري مخکلي کې چې د کل نه د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبي مخې ته راغلي دي د هغې ورځې نه دښمنانو او خاص کر هندوستان د دې پر ضد کارونه شروع کړي دي او په مختلفو بهانو د دې مخالفت او خرابولو کوشش کوي. د دې سره سره د ذکر شوې منصوبې ناکامه کولو لپاره د ایران په لار افغانستان ته د یو بل سړک غځولو باندې کار هم شروع کړی دی. د اداري په وینا چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه به د پاکستان نروستو د افغانستان په لار روس او د منځنی اسیا نور ملکونو ته رسول شي او یقیني خبر ده چې د دې نه به پاکستان او پاکستانی ولس ته لوی ګټه ورسي نو ځکه دې لار کې مختلف خندان پیدا کولای شي. خو پوز د راهداري حفاظت د پاره یو سپیشل سکیورټي ډیویژن جوړ کړي کوم چې د هر قسمه خطرې جواب ورکولو توان لري. امید دی چې هر حال کې به دا منصوبه سرته ورسي.
او د نړۍ مطبوعات
فرایډی ټایمز مجله لیکي په پاکستان کې احتساب کمیشنونه زیاتره وخت له ولسی مشرانو د غچ غیستو لپاره جوړیږي. مشران یې هم زیاتره د پوځ هغه پخوانی چارواکي وي چې لومړی وفاداری یې له اسټابلیشمنت سره وي. بلخوا د ډیپلوماټ مجله لیکي د افغانستان د مسلې چابه له طالبان جوړونکي هیواد پاکستان سره ده. په مقاله زیاتوي د طالبانو رژیم تر لنګېدو وروسته افغانستان په یو شمېر برخو کې ډېرې لاسته راوړنې لري چې په دې کې د بیان ازادي د سړو او ښځو برابري د مېرمنو او اقلیتونو حقونه او جمهوري اقدار شامل دي. اسرار علم مومند د دې دواړو لیکنو مهم ټکي راوړوي.
فرایډی ټایمز مجله لیکي په پاکستان کې احتساب کمیشن اکثره د غچ اخیستو لپاره جوړ کړل شوی دی. همدغه وجه ده چې زیاتره د دا قسمه کمیشنونو څه ګټې مخې ته نه راوځي او خلک ورته هم په خسترګنه ګوري. پر دې سربېره د احتساب کمیشن اکثره مشران د پوز هغه پخوانی چارواکي وي چې لومبۍ وفاداری یې له اسټیبلشمنټ سره وي. که څه هم په پاکستان کې شاوخوا تر دېر شو کلونو پورې پوز حکمرانی کړي، خو دې باوجود کوم پخوانی یا موجوده پوز چارواکي ته د احتساب قامي ادارې یا نیب سزا نه ده ورکړي. همداراز هغه پوز چارواکي چې په درغلۍ او تورن وو د هغو د بچکولو لپاره د پوز پخوانی مشر اشفاق کیانی تر ریټایر کېدو مخکې ډېره بهترینه لار وویسته. کیانی په درغلۍ او تورن ریټایرډ پوځي جنرالان بیا په پوز کې واخیستل چې دارنګ له ولسی قوانینو احتساب او مقدمو بچي. البته د راحل شریف په مشرۍ موجوده پوځي اسټابلیشمنت نیب ته ویلي دي که ضرورت پیښ شي نو د هر هغه پوځي چارواکي پلټنې کولی شي چې په درغلۍ او تورن وي. نو همدغه وجه ده چې رقمي احتساب ادارې د ډیفنس هاوسینګ اتھارټي یا د ډی ایچ ایس سکیم پلټنې پیل کړې دي. د پوز د پخوانی مشر اشفاق کیانی په ورور تور دی چې په یاده پروژه کې یې درغلي کړې. البته دا جلا خبره ده چې د دې پلټنو بعد څه نتیجې راوځي او کنه. بلخوا دی ډیپلومیټ مجله لیکي د فروری په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې څلور اړخیزه ناسته وشوه چې پکې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازو ګډون وکړ. په دې غونډه کې پر دې اړه خبرې وشوې چې څرنګه د طالبانو مهم مشران له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینول شي. لکلون رئیس د افغانستان او امریکا حکومتونو هڅه وکړې چې طالبان د سولې خبرو ته راضي کړي، خو دې باوجود دغه مسله حل نشوه. د دې مسلې چابۍ د طالبانو جوړونکي هیواد پاکستان سره دي، چا چې پر خپل ځمکه حقانی ډلې ته ځای ورکړي. د اسلام آباد د څلورخي ځیناستې څارونکي پر دې تمري چې د سولې په خبرو کې د چین شاملېدل به ځینې لاسته راوړنې ولري، ځکه چې چین کولی شي په پاکستان فشار راوړي چې د طالبانو مشران د سولې خبرو ته راضي کړي. د چین په پاکستان کې د لوی سرمایه‌کاري منصوبې او د توانی او تجارتي لارو لپاره د همکارۍ ارزښت هغه څه دي چې بیجینګ دې ته مجبوروي چې په افغانستان کې د امنیت لپاره له امریکا او افغانستان سره همکاري وکړي. مقاله کې وړاندې راغلي د طالبانو رژیم تر لنګېدو وروسته افغانستان په یو شمېر برخو کې ډېرې لاسته راوړنې لري. په افغانستان کې موجوده جمهوری حکومت او آئین یو مهمه لاسته راوړنه ده. د افغانستان آئین چې د برابرۍ او ازادۍ پر اساس ولاړ دی، د بیان ازادي، د سړو ښځو برابري، د میرمنو او اقلیتونو حقونه او جمهوری اقدار خوندي کوي. نو باید چې له طالبانو سره په څه قسمه جوړجاړي کې دا لاسته راوړنې تر پښو لاندې نشي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سره واندي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې له مرکزی آسیا هیوادونو سره په سرحدي سیمو کې طالب او نور وسلوال فعال شوي، روس او پاکستان چې یو مهال دی بل دښمنان ګڼل کېدل سره نږدې شوي دي. د روسانو خلاف د افغانانو د جګړې پر مهال پاکستان د روس د پرمختګ د مخنیوي لپاره افغانانو ته وسلې ورکړې چې په ترڅ کې له یوې اوږدې مودې جګړې وروسته روس ماتې وخوړ او پخوانی شوروي اتحاد مات شو، خو اوس مسکو او اسلام آباد نوې مشترکه ګټه لري. بشیر ګواخ پر دې موضوع رپورت جوړ کړی دی.
تیر کال پاکستان او روس د ګیس او دفاعي همکارۍ تړونونه سره وکړل. اوس پاکستانی چارواکي تمه لري چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به نږدې راتلونکي کې اسلام آباد ته سفر وکړي. د سیمه ایزو سیاسي چارو کارپو ایاز وزیر وایي پاکستان غواړي پر چین او امریکا تکیه ختمه کړي او روس په سیمه کې د وسلوالو له فعالیتونو په ویره کې دی، نو ځکه یې پخوانی دښمنۍ هېر کړي او د اړیکو د خکولو کوششونه کوي.
په سیاست کې دوستي دشمنی پرمننت نه دا خپل انټرست ګوري خپل مفاد ګوري مفادات او جنگ دی داعش مسله ده دا میډل ایسټ کې مسله ده سیریا مسله ده دا داعش لګیا دی په دنیا کې تلاویږي پاکستان نه که وګوري دې ځای نه هم خلک تللي دي بعض خلک د سیریا پرزیدنت په دفاع کې جنګېدو ته تللي دي بعض د داعش سره د جنګېدو لپاره تللي دي
کله چې پخوانی شوروي اتحاد په 1990 کال کې افغانستان باندې برید وکړ نو پاکستان د امریکا په مرسته افغانانو ته وسلې او روزنه ورکړه په 1990 کال کې روسي پوځیان له افغانستان ووتل او وروسته شوروي اتحاد مات او په څو ملکونو وویشل شو د بهرنیو اړیکو کارپو ډاکټر اعجاز خټک وایي چې روس په شام کې خیل دی نو ځکه غواړي چې د ځان لپاره په سیمه کې ګڼ ملګري پیدا کړي او له همدې وجې خپل پخوانی دښمن پاکستان دوستول غواړي
سیاسي دی اقتصادي دی او سکیورټي حواله سره هم د ټول اړخونه لري امریکا پاکستان سره په اړه څه دی دا هم راځي د ایران سره په اړه څه دی پاکستان سره څه په اړه دی او هغه څنګه د دې خبرو باندې پاکستان هم کوي یوګي په دې رونه دی او د دې امریکا سره څه دومره لوی خبرګان هم دي
خو اجاز خټک زیاتی چې تر اوسه پورې داسې نه ښکاري چې مسکو او اسلام آباد د اړیکې ډېرې ښې کې ځکه چې داغه په خبره روس په سیمه کې د هندوستان او پاکستان بیا د امریکا سره ډېره ملګرتیا لري
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون ځانګړي استازي د هغه پلان ستاینه کړې ده چې لمخې به د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې ماشومان نه ګمارل کیږي نوموړي پر افغان حکومت غږ کړی دی چې دا ګام عملي کړي دا لغه وروسته دا چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه د وسلوالو طالبانو لخوا د بیلابیلو جګړیزو اهدافو لپاره د ماشومانو د استعمال په اړه رپورټونه خپاره شول کوم چې طالبان بې اساسه بولي په دې اړه تفصیل د ګل ایاز ناورو
د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون ځانګړي استازي لیلا زرو ګولي د افغانستان حکومت د هغه پلان هرکلی کړی چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې به د ماشومانو برتی کولو مخه نیسي او دا پلان به عملي کوي د ملګرو ملتونو خبري څنګه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د وسلوالي جګړې او ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو عمومي مشر د ځانګړي استازي لیلا زرغولي له فروری 13 نه تر 18 نیټې پورې د افغانستان بیلابیلو سیمو سفر او په هغه سیمو کې د زپښو ماشومانو د حال جاج یې خسته نو موري افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او نور جګپړو چارواکو سره لیدلی نو موري د حکومت لخوا په جګړو کې د ماشومانو خوندیتوب لپاره اخستل شو ګامونو ستاینه وکړه خو پر حکومت کې ټینګار وکړ چې دا عملی هم کړي په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د هرات ولایت سفر کړی او هلته د ملي اردو د برتۍ مرکز جاج اخستی او مثبت اقدام یې ستایلی چې چارواکو کم عمره ماشومان په امنیتي لګو کې نه دي شامل کړي د ملګرو ملتونو استازي د افغان حکومت ژمنتیا هرکلی کړی دی چې د امنیتي ځواکونو په صفونو کې به ماشومان نه برتي کوي او په دې اړه به پلان هم عملي کوي په خبر پاڼه کې راغلی چې د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په افغانستان کې تیر 2015 کال کې هر اونۍ شاوخوا 350 ماشومان ته مرګ جوړه اوختي چې دا شمیره د نورو کلونو پرتله زیاته ده په دې کې زیاتره مرګ جوړه د وسلوالو ډلو په ځمکني جګړه کې رامنځته شوې د دې ترڅنګ په هوایي بریدونو کې هم د اضافي لوجه د ماشومان مرګ جوړه زیاته شوې ده خبر پانه د لیلا زورګولی په حواله لیکي چې په موجوده امنیتي حالاتو کې د ماشومانو تحفظ یو ډېر لوی چیلنج دی نو موري پټول ډلو غک کړي چې د نړیوالو بشري قوانینو احترام وکړي او جګړو کې د ماشومانو ژوند خوندي وساتي
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د دروغو ګواهی لپاره دی یو لښ خاورې لپاره د شریف سر دا ورته څنګه ښکاری دی
ایا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی چې غالي
ا د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافی هلته په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه توبه بیان څه پخواره ځای خود
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
له امریکا خبرېدونکو اټلانټیک مجلې په افغانستان کې د خراب امنیت او امریکایي ځواکونو وتلو په اړه لیکنه کړې. په لیکنه کې د هغه سکول یا خونځي حال راغستل شوی چې چلوونکي د خو حالاتو پر امید دي. په مقاله کې ویل شوي په داسې حال کې چې افغانان د خراب حالاتو باوجود هیلې لري، ښه راتلونکي ته هیلې لري، د امریکا په مشرۍ نړیواله ټولنه یې باید یوازې پرېنږدي. بشیر ګواخ د دې لیکنې تفصیل اوروي.
اټلانټیک مجله لیکي په داسې حال کې چې له افغانستانه امریکایي ځواکونه په وتلو دي، دغلته جګړه نه ده ختمه شوې خو افغانستان کې امید ورکوونکي کیسې ډېرې دي. په لیکنه کې د هغه هزاره افغانانو په اړه لیکل شوي چې کلونه وړاندې کوټې ته کډه شوي وو. کله چې په 2001 کال کې امریکا په افغانستان حمله وکړه او د طالبانو حکومت یې له منځه یووړ، نو ډېری افغانان خپلو سیمو ته راوګرځېدل. په دوی کې ځینې هزاره افغانان هم وو. مجله لیکي چې دوی له کوټې خپل یو ښوونځی یا سکول کابل ته ولېږدوه. د معرفت په نامه د سکول زده کوونکو او استادانو یوې چوکۍ او یو کتاب د ځان سره راوړ او د کابل په یو څنډه کې پرانیست. دا سکول عزیز روش چلی. په سکول کې زده کوونکو یوه خبری جریده هم چاپول پیل کړل او په شاعرۍ او نورو لیکنو مشتمله یوه مجله هم خپره کړه. د دې ترڅنګ عزیز زده کوونکو سره د سیاسي مظاهرو کولو لپاره مرسته وکړه. عزیز په خپل د استادۍ کومه روزنه نه لري. نوموړي د روسانو خلاف جګړه کې برخه درلوده، نو ځکه یې خپل تعلیم جاري ونه شو ساتلی. اټلانټیک مجله لیکي چې معرف سکول کې عزیز یو داسې نصاب له مخې درس ورکوي چې د نوموړي په خبره د انسانیت په بنیاد تیار شوی دی. دا هغه په وینا کوشش کوي چې زده کوونکو ته دا درس ورکړي چې د مذهب، رنګ، قومیت او پیسو په ځای خلکو سره د انسانیت په اساس روزګار وکړي. د هغه په وینا دغه درس به په راتلونکي کې ځوانان له جنګونو منع کړي او کوشش به کوي چې خپلو مسایلو ته له سوله ییزو لارو حل راوباسي. په لیکنه کې راغلی چې په معرفت سکول کې جومات ځکه نشته چې عزیز روش د ماشومانو پلرون ته ویلي چې مذهب د هر چا شخصي کار دی او که څوک غواړي لمونځ وکړي نو دلته ورته د جومات ضرورت نشته. هغه همداراز ټینګار کوي چې جنکۍ او هلکان باید یو ځای سبق ووایي. عزیز مجلې ته ویلي چې له دې کارۍ مقصد په هلکانو کې د جنکو لپاره احترام او عزت زیاتول دي. په مقاله کې وړاندې ویل شوي چې د روسو کې افغانستان کې جګړه او بې امنی ډېره شوې چې له کبله یې مالدار خلکو خپلې کورنۍ او شتمنۍ له دغه هېواده ویستلې دي. دې کار پر معرفت سکول هم بد اغیز کړی دی او زده کوونکي کم شوي. د لیکوال په خبره سره له دې هم د عزیز روش پشان خلک بیا هم په افغانستان کې دي او خپل کار ته ادامه ورکوي.
له کلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدورۍ کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې رسپانې ډان په هغه وخت کې ماشومانو ته د ګوزړن یا پولیو ناروغي ضد څاسکو نه ورکول کېدو پر موضوع یو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې د پولیو ضد څاسکو کمپاین لپاره ناسازګار امنیتي حالات په ګوته شوې دي. رسپانه لیکي په ولس کې پوهاوی راوستل او دغه ناروغي د لمن زوړلو په لړ کې هلې ځلې کول د ریاست ذمہواري ده. د دې لیکنې لنډیز له ملیحه امیرزاده اورو.
د
په مقاله کې لیکل شوی چې د پاکستان ریاست او ټولنه دواړه په ښکاره ډول د پولیو ناروغي پر ضد هلو ځلو کې له ستونزو سره مخ دي. په دې لړ کې ورځپاڼې د ریاست ته صلاحیت نشوالی او په ټولنه کې د تعلیم کمی په ګوته کړي دي. ورځپاڼې لیکي په دې وروستو کلونو کې حالات د نورو وختونو پرتله لا پسې خراب شو کله چې د پولیو ضد څاڅکو پر کارکوونکو بریدونه شروع شول. په دې کې په زیاترو کمپینونو کې مرګ ژوبله رامنځته شوې وه. دا یو ګران کار و چې د هیواد ټولو ماشومانو ته د دې ناروغي ضد څاڅکي ورکړل شي. ورځپاڼه لیکي که څه هم تیر کال د کورونو لخوا د پولیو ضد څاڅکو ورکولو نه انکار کیسونه کم شو، خو په کراچۍ کې په پولیو ضد کمپین کې یو نوی اړخ تر سترګو شوی. ورځپاڼه زیاتوي خواوشا سلیر ویشتو نه زیاتو سکولونو د پولیو کارکوونکي منع کړي چې ماشومانو ته په سکولونو کې پولیو څاڅکي ورکړي. دغه سکولونو ته چارواکو خطونه هم لیږلي وو. ڈان ورځپاڼه لیکي چې د دغو سکولونو لخوا د همکارۍ نه انکار کولو په اړه ډېر څه ویل شوي. د سکولونو انتظامی چارواکي په دې ټینګار کوي چې دغو ماشومانو ته ور له مخې د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شوي دي، او دویمه ده چې د دغو ماشومانو میندې پلرونه په دې اعتراض کوي چې د دوی په غیر موجودګۍ کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي. ورځپاڼه لیکي د میندو پلرونو انکار تر شا عمومي وجوهات دي چې هغه نظریاتي یا مذهبي دي. په دې کې په تېره بیا د باور کمی دی چې د ریاست او ولس ترمنځ موجود دی. ڈان ورځپاڼه لیکي چې د پولیو ضد کمپین په اړه پوښتنې راپورته کیږي چې جواب شوي نه دي. په دې کې د واکسین خوندیتوب تر څنګ نورې پوښتنې شاملې دي چې د حل کولو لپاره اوږد مهاله انتظاماتو ته ضرورت دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو، د جنوبی وزیرستان خبریالان د پاکستان حکومت شکایت کوي چې جنگ ځپلو سیمو ته نه پرېږدي چې له هغو ځایونو دوی رپورٹنگ وکړی شي. د سیمې یو شمېر خبریالان له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د قبایلي سیمو خبریالان له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. سیلاب مسعود د دوی پر دغه مشکلاتو موږ ته رپورٹ را لیکلی دی.
د سویلی وزیرستان خبریالون گیله من دی چې حکومتي چارواکي نه خو د دوی حقوق پیژني او نه یې دا ته پرېږدي چې د خپلې جنګ ځپلې سیمې او قبایلیانو د رښتینی حال نه دنیا خبره کړي. د مسعود پریس کلب صدر حمزه مسعود ویایي
جنوبی وزیرستان چې کوم صحافیون دی هغه دار په دار دي. کاوک سه یو جنوبی وزیرستان ماسید صحافی خپل ایریا تک اوپن ایریا وی اخته نه شي تلای. یو عام کس لای شي خو صحافی اکسس نشته چې هغه ولې جنوبی وزیرستان تا لوڑ شی اوپن ایریا تا ولتا دای علاقے ملک کی مسلی دی مشکلات اغا دای ارچ کی چی صافیون چی کیم لوستی ای ور تڑل شوی دی.
ادا غا بر ایک شه د سویلی وزیرستان د خبر یالانو دی اتیادیه مشر شاکر مسعود خبر هم وار وای
چ کلا دا سے پروگرام وی د اسلام آباد د پشاور نا صحافیون روشی اپ زکر دغد تا قابل قبول دی چ چون کے ادے علاقے دے اوریجنل پکچر نا خبر نہ دی اختا چ حکومت کی ما کی سا کا وی ا خبر دغد مختلا جی میج په ځکه بنګړی چې میج څنګه د علاقې نه خبري نو واته میج د علاقې مسلې مسایل بیانوي.
د ورنو پریس کلب صدر ظفر خان وزیر زیاتوي چورچنی خبريالون خو په جزونو شراوړل ګرځول شي میج څوک ژغ او خپل فریاد نه پرېږدي.
قبایل صافیون د یو مشکلات نه دی په زراعه مشکلات دي. میج پریس کلب نشته، د میج سره انفارمیشن پولیټیکل نه شیر کوي. نو د میج د حکومت نه صرف دغه مطالبه ده چې میج دغه وطن وګړي میج وطن جرنالیستی مشتاق علاقه تا بزی چاکیم علاقه او پندو.
پا وانک شد افتایی زخبار مدیر علا خان وزیر گلا کوی چه میجا هم ریجی پر ارجل که جی خود کندو یتیمانو اسویلیمو نشی اور دل لیدل.
اسویلی وزیرستان چه کم صافیون دی دیدغی چوک هم پشتن نکو صافیون چه بداغ که شهیدون شول بداغ علاقه که الکویس تازه مثال آغا دی زمان مسود ای دغی ایش هم پشتن نوکلا دغی کور تا هی چوک هانا وی راغل چه دا پا کور که سهلا تا څوکې پوتې دی هغه کونډه رنده نو سړي هغه بچونی نوستي چې هغه په سوال کې دي.
د خبريالانو دغه خبرې مې چې د سېنات نمائنده مولانا محمد صالح شاه قریشي ته مخشه کړې هغه وویل
ټولې قبایلې د صحافیو په برک شي مجد حکومت نه دا مطالبه دوی چې ټوله میډیا ته د اجازه ورکو خو خصوصا د قبایلې او د وزیرستان کډ ساوث یو کډ نارت وزیرستان وی دغه صحافیو ته د اجازه ملاب شي چې د خپل ملک د خپل خلک ستونزه تکلیفینه وویني او حکومت تمخ او ور سره چې ما ګلادو د صحافیونو چې مج مړیږي حکومت مج د مارګ د جوبل پښتنه نو کو او په کمیسټا مج د دژغ پورته کړای دی بیا وی پورته
دغه خبر یالانو غشتنه وکړه چې حکومتي چارواکي د لړ د دوی په ملوري هم مخ ورواړه وی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
اوریدونکو د خیبر جنسای د باړې مشران وایي حکومت ترې د انډستریال زون یا کارخانو لګولو او همداراز تعلیمي ادارو جوړولو لپاره په سلګونه جریبه ځمکه ډیر پارزانه بیو اخیستل غواړي. دوی وایي باید د سیمې د ځمکو د موجوده نرخ مطابق دی تر ځمکه واغستل شي. په دغه سیمه کې په داسې حال کې پرمختیایي کارونه پیلیږي چې ورڅخه کډوال شوي خلک شاوخوا اووه کاله وروسته بیرته ستانه شوي دي. تفصیل د فرهاد شینواري پر رپورټ کې او تر هغې وروسته اوریدونکو د شاولي استاد په غږ یوه سندره درته اورو.
د خیبر جنسای د باړې مشران وایي چې حکومت په باړه کې د انډستریال سټیټ او تعلیمي ادارو جوړولو لپاره په سلګونه جرب ازمکه په خپل پرمختیایي پلان کې شامل کړي دي او هلته به یو شمېر کارخانې لګوي او فاټا په هنتونی وی برخې ته به هم د دوی ځمکه ورکوي. خو دوی ته د دوی ځمکه په بدل کې د ډیر کم نرخ ورکول ویل شوی دي. دوی وایي باید په دې نرخ یا معاوضه کې د اضافه وکړي شي. دی حکلا د باړې اکاخیل یو مشر حاجی ګل پردای مشال ریډیو توای
نن وتوی چې کم د زمکه ریټ ته بس مې ربونی وکا هغه ریټ روکا چې کوم د زمکه نن ریټ چلےږي. نن سبا تقریبا چې د 59 سات اول کور په بیر دلته ریټ دی جیرب چې خرچ شوی دی او دو په یو لکه ریټ لگاولای دی. نو دو د 1200 کولو مخ کې ریټ خبره کوي خو باغی کې هغه ته نه پیسې ملو شوې دي. درخواستونه مکه کړی دي سوالونه زوره مکه کړی دي پینیولې شوې دي خو هیڅ پیسې نن چې ځمکه ځونته ولا کوي نو کارخونو ته بالکل کومه کوخیل ټول تیار دی او په ریټ چې کم دی بس دا د مونږ پر زور مطالبه ده چې ریټ ته هغه غوړو چې کم نن ریټ چلیږي.
او یو بل مشر سهیل پردی زیاته کړه
یو دوی خبرې دی. یو د یونیورسيټي ویری اف ار د طرف نه د پټه یونیورسيټي پر ځمکه خبره ده په غو کې 400 کنال ځمکه د کومه کوخیل نه غوړي. یونیورسيټي ویری جوړه شوې ده صرف د 400 کنال ځمکه د مونږ نه پکې غوړي کوار سره جنگه دل یم موږ مکادو اده سا په کوخیلو کې بل انډستریل سټیټ ته پور از مکه غوړی غا 400 جیرب ز مکه غوړی په غبن خبره روانه دي. پولیټیکل انتظامیا دا وی چې نه لکه دا دیل بیل بیلټ ته ټرایبل بیلټ ته دغه تو څه خپل لیټ ولګو په غریډ باندې خبره اترې په مراتو باندې روانه دي. بس ورنبایم دغه ډیماند هم دی چې سمرات یونیورسيټي پر نورو لور کړی وي سرول دي چې غا موږ لم روکړي شي.
د باډي مشران وای چې دوی د پرمختیایي کارونو په حق کې دي خو دوی د خپل زمکو پورا معاوضه ورکړی شي. د باړې سیمې د خلکو د دغه غوښتنې په حق لمشکله د خیبر جنسای د پرمختیایي کارونو زموار اډیشنل پولیټیکل ایجنټ قاسم سره خبرې وشوي. نو دوی وویل چې په دې لړ کې مو د اکاخیل قوم سره جرګې روانې دي او ډیر زر به سره په یو نتیجه ورسو. د خیبر جنسای په باړه کې خواوشا وکاله د وسلوالو په ضد پوځي عملیات وشو او اوس ورته زیاتره بې کوره شوي خلک ستانه شوي دي. حکومت هلته د بیا بحالۍ په کارونو باندې لاس پورې کړی دی. پولیټیکل چارواکي وایي چې په باړه کې به د خیبر پختونخوا گورنر د خصوصي پرمختیایي پیکیج تر لاندې خواوشا یو نیم ارب روپو کارونه ترسره کیږي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دل تز بچائے مچستا پو تو مت رنگ مادا کچھے بپرین دم دد کچھو ملنگ مادا کچھے بپرین دم دد کچھو ملنگ مادا دل تز بچائے مچستا پو تو مت رنگ مادا کچھے بپرین دم دد کچھو ملنگ مادا کچھ بپرین دم دیو کچھ ملنگ ماں شامے زوت خو سوز دو تپیدا شویو شمی زو تو خو سوز دو تا پیدا شمیو ستاپ سر ببلی ویلم بیز بپتنگ مادا کچھ بپرین دمد دے کچھو ملنگ مادا کچھ بپرین دمد دے کچھو ملنگ مادا دلتز بچائے مچستا پا تو مت رنگ مادا کچھ بپرین دمد دے کچھ ملنگ ماں دا کچھ بپرین دمد دے کچھ ملنگ ماں شامل گرے تروا تواڑ تن ہائے تمے شامل گرے تروا تواڑ زبید جانان بخبل جنت کی تنگ ماں